السلام علیکم دا ازادي راديو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د زمري نه هوښته منیټه د چې د 2019 میلادي کال د اگست ل شلمې نیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات سوي دي د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو قربانیانو ته کتنه کوو راپور وایي په ننګرهار کې د وروستیو شپاړسو چاودنو په نتیجه کې 122 کسان ټپیان سوي دي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره خبرې کړې دي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي عبدالعبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره کتلي دي عبدالعبدالله پر ټویټر لیکلي موږ پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې او ما له روسیې د افغانستان له سولې او ثباته د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه عبدالعبدالله همدارس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی هغه پر ټویټر لیکلي چې له جنرال میلر سره هم پر وروستیو امنیتي پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او د انتخاباتو پر امنیت غږېدلی دی د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په شکردره کې ناڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او له امله یې وسوسه زده کوونکي بې برخلیکه سوي دي نصحت ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې د ښوونځي ته چا اور اچولی څېړنې کوي
مکتب مومن دخترانه
هست لیسه نسوان هست 700 شاگرد داشتیم اصلا خواهد دوایی دست موش ده اینجون و لیسه و تر دول سم طولگی پوری زدکون که ورطلای سوای و سوا زدکون که مدرلو ده او متاسفانه نن هغوی شوانزی تا ندید لدی ده شکرداری ولسوال شا محمد ابراهیم خیل ازادی رادیو تاوییلی چه ده نسوان بویزار ناصری شوانزی تا و وسلوالو طالبانو ورچولای خو نوریه نصحت ویل چې افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې شوونځي ته چا ورچولای څېړنې کوي وسلوالو طالبانو نن رد کړ چې په شکردره کې شوونځي سوځولای دی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړی چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون نه کوي په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ته داسې خبرداري ورکړی او بل ګډون یې منې کړی وو خو د هغوی تهدید ځای ونه نیو د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداري خلکو ته ورکړی چې پر انتخاباتي مرکزونو به حمله وسي سند جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ پر ټویټر لیکلي مال خپل شو ملګرو صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ تکامل لپاره کار وکړي خبرې وکړي ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې ښه محاوره یې کړې ده روسیه د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره د ځمکني کروز میزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک میزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1970 میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ د روسیې خبري اژانس اترتاس د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف په حواله ویلي چې په کالیفورنیا کې د ځمکني کروز میزایل ازموینه د پښیمانۍ وړ کار دی ریابکوف ویلی واضح ده چی امریکا ده پوځي کړکیچ ته زیاتولو پر خوا اقدام کړی، خو موږ به عکس العمل څرګند نکړو. امریکا او روسیه د سړې جګړې په کلونو کې تړون کړی و چې د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي ځمکني کروز او بلستیک میزایل به چې سخت تخریب رسوي نه استعمالوي، خو په دې تړون کې له سمندر او هوا څخه د منځني واټن ویشتونکو میزایلو پر ویشتلو بندیز نه و لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د سان نیکولاس په ټاپو کې یو کروز میزایل ازمویلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په میاشت کې ویلي و چې روسیه له ډیرو کلونو راهیسې په مقرر ډول پر دې تړون تیری کړی او له دې امله غواړي چې له تړونه ووځي. او د قرغزستان د پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د قسمي توقیف موده د اکتوبر تر 18 تمدید شو. د بشکک وی محکمې نن د څارنوالانو غوښتنه ومنله او د اتمبایف د توقیف موده چې باید د اګست 18 پای ته رسیدلې وای زیاته کړه. د اتمبایف وکیل زمیر جوشیف ویلي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي. اتمبایف د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د پښتنو لپاره ورغوښتی و، خو هغه مقاومت کاوه او د کورنیو چارو وزارت ته نه حاضرېده. الماس اتمبایف د اگست په 8 تر 2 ورځو خونړیو نشته ورسته پولیسو ته تسلیم سو. د قرغستان چارواکو په ابتدا کې ویلي و چې اتمبایف له 2011 تر 2012 میلادي کاله په 50 ورځو کې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړې او له دې عمله په 50 جنایي سرغړونو تورن دی.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. په کابل ولایتونو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات شوي دي.
په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار کې د دوو وروستیو پیښو د ټپیانو او په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
ننګرهار کې د روغتون ته 130 ټپیان راوړل شوي دي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د برق د بیلونو پیسې ورڅخه طالبان ټولوي.
طالبان وایي چې بیل د برق مونږ ته راکړي، د مونږ حق دی.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوډي اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیری وی میاشتې په وجدو کې ورستي خنړیو بریدونو د غنو شذو او کوچنیانو ژوند اخیستي. د دخیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ چې نن د ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې په تیری وی میاشت کې شپږ شذ او 15 کوچنیانو وژل شوی دي. د وژل شویو کوچنیانو او شذو کورنۍ بیا وایي چې له ژوند څخه ناهیلي شوی او د پل راتلونکو په اړه هیڅ ډول ډاډ نه لري. زموږ همکار فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمه تورغلې چې هلته 14 پکښ سوي او د پیښه رامسته سوي او د دغه ځای د دې پیښه د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړي. راپور اورو.
د کابل دوغاباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په 14 کې ووژل شو. کریمه وایي زوی 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي، خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
نو ما خانه غشتم ما ورسی رفته بودم
موږ واده ته د څو شیبو خوښۍ لپاره تللي وو د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړ هر هغه چا چې زما زوی وژلی له خدایه غواړم چې زامن او کورنۍ یې ووژل شي کور یې وران شي خدای دې تباه کړي
خانهش خراب شوه الهی تباه شوه هینه میره میخواهیم دیگه
درامین شپږ ویشت کلان ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته راستون شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی
بسیار وخت است
ډیر وخت کېږي چې زموږ په هېواد کې امن نشته خلک به حکومت نه بېلابېلې غوښتنې لري خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي زموږ مشران او مسؤلین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوې دي د دغه ښار د شهر دوبای په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول او یو سلو دوه اتیا کسان ټپیان شول تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله څوارلس کسان ووژل شول او یو سلو درې څلوېښت کسان ټپیان شول د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په موټر چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا شل کسان ووژل شول او پنځوس نور کسان ټپیان شول چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو د دغو بریدونو پړې داعش طالب وسله والو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي له دې سره د بشري حقونو کمیسیون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له شلو زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپورونو لمخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ ښځینه او پنځلس ماشومان وژل شوي دي همدارنګه دوه څلوېښت ښځینه او اته څلوېښت ماشومان زخمیان دي
ښاغلي مشکور په ټوله کې د یوې میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل خو د جګړې له ښکېلو غاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه خو هغه کورنۍ چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دې د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل
تاسیز مرغ له ازادي راډیو اوري و موردل چې په کابل کې په ورستي پیښه کې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو خلکو کورونو ته ورغلې و چې خپلوان یې په کابل کې په ورستي پیښه کې وژل شوي وو د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړی دی زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لالګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې ده چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه معلومات راکړي
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې خځو ماشومان صدمه لیدلې ده دا که زخمن شوي دي او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنګونو کې هرګز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده دا ځکه چې د جنګ نړیوال اصول د جنګ نړیوال قوانین اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنګیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دی د ملکی خلکو نه ژوند واخلي په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا د خید ورځ یو معمول جوړ شوی دی او علت هم همدغه دی چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی نو ځکه هر یو جنګیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لالسه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنګیالي چې هغوی په دکر جنګ په کرخو کې جنګیږي هغوی جنګ نه کوي، هغوی یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغوی د نړیوال قوانینو نه او د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغوی هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکي خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې، اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هېڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړې دي، مخ په مخ باندې هم کړې، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړې دي، غندنې هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغوی په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
تاسو د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د رئیس لال ګل لال خبري واوریدئ چې په دې اړه یې خپل څرګندونی را سره شریکولې، چې په دې ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې د په ورستوي حملو کې د شوزو او کوچنیانو تلفات زیات شوي دي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسیز مجرغ له ازادي رادیو اوري. اوس همور د جلال آباد ته په جلال آباد ښار کې راپور وایي چې په څوارلسو چې اوس راپور وایي شپاړسو به می چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 ته رسیدلی دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیت قومندانې بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوګیانو او بټي کوټ ولسوالیو کې د 1414 لامل شپږ ویتنا ټپین شوې دي.
ټول 1414 شوې دي او د هغې د جملې نه چې یو د خوګیانو ولسوالۍ مربوطاتو چمتلې سیمه کې شوې، یو په بټي کوټ کې شوې ده. په بټي کوټ ساحې نه 11 زخمیان لرو، د خوګیانو نه 15 لرو، ټولټال شپږ ویا زخمیان لرو او 3 هلکه ماینونه خلاص شوې دي.
ام ختم شو اغین روستم څو 14
نیمه باقي 14 شو باقي مرشي کی تلفات نه لدی.
که څه هم چې مبارز اتل د کومي ځانګړي وسلواله ډلې نوم وانه خست، خو وای چې دا کار د دولت وسلوالو مخالفینو کړي او یوازینې مقصد د دغه ملي ورځي د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلک ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوی روختون ویان ګلزاده سنگر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تیرې ورځې 14 یو سل در وشتنه ټپین راوړل شوی دی چې ډیر شي ماشومان دي.
د پرونې 14 چې په جلال آباد ښار کې تر سره شوی دی، ننګرهار سیمه د روختون ته یو سل در وش ټپین راوړل شوی دی چې په دې کې د څلورو تنو وضعیت خنه او هغه کابل ته ریفر شوی دی او د پاتې نورو دلته په روختون کې تداوی شوی دی. ټپیانو کې ډیر ماشومان دي.
تر اوسه کوم وسلواله ډلې د یادو 1414 مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. په ننګرهار کې 1414 په داسې حال کې تر سره کیږي چې په گاوند لغمان کې هم د هوان یو ګولې په یو کور لګیدلې او په کې شپږ تنه ټپین شوې دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمي کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې تر سره شوي او کومه بده پیښه پکې نه ده رامنځته شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري د اورزګان د لوړز دکړو موسسي محصلین وايي په پوهنتون کې ورڅخه په جبري توګه پیسې اختل کیږي. د دې ولایت د لوړز دکړو موسسي یو شمیر محصلینو چې نه یې غوښتل نمونه او ژغونه یې خپاره سي ازادي رادیو ته وویل چې دوی پیسې په یو نوم او بل نوم د پوهنتون استادان ورڅخه اخلي. دوی وايي د یادو پیسو ورکولو توان نه لري او زیات شمیر محصلین اوس مجبور دي چې پوهنتون پریږدي. په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د لوړ زده کړو موسسې یا پوهنتون محصلین دا کوي چې په پوهنتون کې د استادانو لخوا ورڅخه په جبري توګه فیس اخیستل کیږي. د دغه پوهنتون یو شمیر محصلین په دې خاطر چې د استادانو او د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ستونزې جوړې نه سي نه یې غوښتل چې نمونه او ژغونه یې ناشر سي. ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې د پوهنتون د استادانو لخوا په جبري توګه د پوهنتون لپاره کتابتون پرې جوړ سوی، د درسي اتاقونو لپاره پردې پرې رانیول سوي او استادانو د ځانونو لپاره میزونه پرې جوړ کړي دي. دی وایي دا یوازې هغه پیسې دي چې په پوهنتون کې کار پرې سوی، خو وایي له دې نورې هم زیاتې هر ورځ په یوه نوم او بل نوم ورڅخه اخیستل کیږي چې زیات استادان یې خپل شخصي جیبونو ته اچوي. یادو محصلینو دغه راز ازادي راډیو ته وویل که چیرې پیسې ورنه کړي نو د استادانو لخوا په ازموینه کې د دوی تر سوي لوړ سوالونه راوستل کیږي او یا هم د بد اخلاقه په نوم نمرې ترې ګرځول کیږي. د پونتون دغه محصلین زیاتوي اوس زیات شمیر هغه محصلین چې اقتصادي وضعه یې ضعیفه وي د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په ښار کې روزانه کوي او وروسته هغه پیسې چې استادانو ته ورکوي. له دې سره د دغه پونتون یو بل پخوانی محصل او مدني فعال جاوید خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه څه د دې په دوره کې شتون درلودي او دوی په یو ځل 3,00,000 افغانۍ ورته راټولې کړې، خو وایي دوی ته بیا په اړه رپورټ نه دی ورکول سوی چې یادې پیسې پر څه مصرف سوې.
اولین ځل چې موږ فارغې دل دلته د لیسانس په کچه 3,00,000 موږ د سوال توګه د کومي مشرانو د اورزګان د جرانو څخه راټولې کړې او استادان ته مو وسپارلې. هغه متاسفانه تر ننه موږ نه پوهېږو چې دغه 3,00,000 دوی په کوم شان مصرف کړې. ورځ مو دغه کړله، هغه ورځ مو ول منزل په هغه ورځ مو کالي په کمسه کرایه کړه. همه د پیسو ټولې چارې استادانو په لاس کې وخت دی، ان دا چې موږ ته پر سټیج باندې وخت هم رانه کړي، د اوبو مایع به مو رانیوي، ټانکۍ به مو رانیول، ځینې نور شیان. نو شاید اوس پرې دا لړۍ سګې دوام ولري چې دوی پانتون تر اوسه خپل ځای نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د لوړ زده کړو موسسې یا پوهنتون ویان وحید الله فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو محصلینو دغه خبرې رد کړې. نوموړي وایي دا خبرې هغه محصلینو کړې چې کمې نمرې ترلاسه کړې وي او یا هم له دوی سره شخصي ستونزه لري.
موږ کاملا دا شی ټولو ډپارټمنټونو ته مکتوب استولی دي په هغه کې دا جدا د دې ټول شیانو څخه چې د پوهنتون اړوند کېږي، د دولت بودیجې اړوند کېږي، دا شاګرد کتن باندې یو فیصله ده. یوې روپۍ شی هم څوک نه شي کولی چې شاګرد دې ته مجبور کړي. او دا ادارې چې دي دا تاسو ته معلومیږي چې عموما هغه کسان لکه مخکې چې مې درته وویل، هغه کسان کې چې یو ستونزه خپله شخصي ولري، مثلا یا استعداد نه لري، یا دته غواړي یو ډول د یو تعلیمي یو علمي نهاد نوم بد کړي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین که څه هم دا موضوع نه تاییدوي، خو په دې اړه سخت اندېښنه ښیي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمي له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې یاده موضوع وڅېړي او هغه کسان چې له محصلینو پیسې اخلي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
تاسیز مرژغله ازادي راډیو اوري. په کندوز کې د برښنا د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 2 کلونو راهیسې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال مخالفان د برښنا د بیلونو ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې وسلوال طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې د برښنا حوزوي ریاست چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي، خو دوی ته یې نه ورکوي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې بل د برق مونږ ته راکوي، د مونږ حق کېږي، نو هغه تا ته نهایت چې ډېر وګوري دغه یو ورځ دوه ورځې، نو د هغه نه زیات نه ګوري او نه مراد کوي، نو وایي چې لارج نه کېږي، مونږ ته پیسې راکوي. نو دولت هم دغه طالبان ته ورپریښي ده، باید دولت اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د برېښنا د لګښت ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي او خپل امکانات پرې برابروي. د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عالمدین په دې اړه وویل،
برق بل طالبان غونډۍ وخت هم ډېر کم مونږ ته راکوي چې په لنډ وخت کې باید برق بل تحویل کړو. پخوا چې خو دولت دوه میاشتې وخت دې ته تعین کړی و، مونږ کولی شو چې په ټاکلي وخت سره د خپل برق بل تحویل کړو. له بده مرغه داسې یو زور زیاتی ده، مونږ پیسې مجبور شو ورته تحویل کړو او خپل ځان ته خلاص کړو.
بلخوا د کندز ولایتي شورا هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د سیمه ییزې ادارې د بې پروایۍ له کبله طالبان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه سیمه ایزه اداره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه لري. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
از برق ما باج میگیره، حتی از شرکت ها باج میگیره، از مؤسساتی که یا از دفترها و شرکت
های طالبان له برېښنا څخه باج اخلي، له شرکتونو څخه باج اخلي او دغه راز هغه موسسی او دفترونه چې دلته کار کوي له هغوی څخه پیسې اخلي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې د کندوز سیمه ایز حکومت تر څنګ طالبانو هم خپل موازي حکومت یې جوړ کړی دی. د کندوز د برېښنا حوزوي ریاست د چارواکو په وینا چې دغه اداره د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 14,000 مشتریان لري، خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي. د کندوز برېښنا حوزوي ریاست تجارتي مرستیال جاوید خوجه سنایی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
14,000 آمار دقیق است و همچنان فعلا روز به روز امین
کشه. 14,000 مشتریان د طالبانو تر واک لاندې دي او دغه شمیر د زیاتوالي په حال کې ده او هلته نوي میټرونه هم ویشل کیږي او خپل طالبان د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي او موږ ته نه راکوي. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې له عامو خلکو او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه باج واخلي.
برېښنا بل نه رانیولې ته تر ګټې پروژې پورې چې د خلکو دپاره پلي کېږي، یوه افغانۍ هم باید وسلوال مخالفینو ته یا هم زورواکي ته یا هم هغه کسان چې د باج اخیستو په بهانه باندې د حق غوښتنه کوي اجازه نه ورکوي، ولو که پروژه هم سقوط هم شي د باج اخیستو په برخه کې ولاته رهبري په ټول توان سره د دې سره مخالفت کوي. څوک حق نه لري چې د خلکو له عامه شتمنیو څخه باج واخلي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي. کندوز ته له تېرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار، بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام پا خبر کوم د لوګر نه. دغه پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي، دا ګور افغانستان ته د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دغه دوه مخه سیاست په مونږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي، دې خوا رالیږي، بلې خوا هملته په مدرسو کې وزنی. ای طالبان ورونو پوه شي، په دې باندې ځان پوه کوي، د پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کښېنه، سوله وکوي، وروري ورسره وکوي، راشئ دا ملت نور مه ځوروئ، ځان هم مه ځوروئ، دواړه طرفه افغان مري، پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام ده طالبان ورونو ته چې راشي سولې ته، کښېنه شورا کې ملا ایبت الله خون ور وځلی او دې خوا دلته رالیږي افغانستان ته، هلته په هغه کښې وځي مدرسو کښې. السلام علیکم ازادي ډونه جهان منه
زما پیغام دا ده چې ټول افغانان دې په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلی نه به یې وروسته منډې وهلی او نه به یې قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته به خپله مسلمانان وایي دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم له غو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ترلی ژلي فضل کریم درویش له پکتیا ډنډي پټان څخه لیکلي ک یو خواته د افغانانو سولې ته زیاتې هلي پیدا سوي بل لور ته ډیر افغانان د سولې په ارمان کې وجل سول او لا هم وجل کیږي. شاغلی جعفری لیکلي دي چې هغه افغانان چې په پېښور کې د پاکستان حکومت نیولې دا اقدام یې غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې که دواړه لورې سولې ته ژمن وي نو اوربند یې وکړي د افغانانو له تود هرکلي سره به مخامخ. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلی تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي ځکه طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلی په پېښور کې هغه افغانان باید ډېر خوشی سي چې پولیسو نیولی دي. او زبیر نوري له نورستان ولایت څخه لیکلی موږ اول انتخابات غواړو د لیکلي چې طالبان سوله نه غواړي طالبان د پاکستان په خپله کار کوي. دا د دوی خپل شخصي نظر دی. دا هم هغه پیغامونه وو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي وو. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر متیتسکي سره پر سوله او راروانو انتخاباتو خبرې کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر یوه ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو په شکردره کې د نجونو یوه لیسه سوځولې ده او له امله یې اووه سوه زده کوونکي بې برخلیکه پاتې سوي دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکېت زیات کړی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و د وتلو اعلان وکړ. او د قرغستان د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر شپږشتمې تمدید شوه. دغه موده باید د اګست په شپږشتمه پای ته رسېدلې وای خو څارنوالانو یې د تمدید غوښتنه کړې وه.
تاسې ازادي راډیو اوري. اوس هم سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تم پړاو سیالي نن مخام د طوفان هریرود او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ په سیالي سره پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر د دغه سیالیو د پرانست مراسمو ته ویلي چې دغه سیالي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلو ته د غوره سیرو د موندلو لپاره زیات مهم دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ چلې او اتلو ډلې په دوو ګروپونو الف او بي وشل شوی چې په الف ګروپ کې طوفان هریرود د میوند تلان موجهای امو او سیمرغ البرز او په بی گروپ کې د سپینغر بازان د بسین سپې شاهین اسمایی او د اوقابان هندوکش لوبډلې ځای لري. د دغو سیالیو د اووم پړاو اتلولي د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمایی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بنګلادیش پر وړاندې د ټیسټ لوبې او د درې اړخیزه شل اوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډي مول